رضوان مراد په یو راپور کې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې دی او تمه ده چې نوموړی به له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو او نورو مهمو مسئلو په باب خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال فائق واحدي قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر او دغلته د خبرو اترو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
در جریان این سفر قرار است روی مسائل و ابعاد مختلف
دی وی تاکل شوی ده د سفر په ترس کې د سولې پروسه پر بیلابیلو اړخونو خبري وشي. په دې ترس کې بعد وسلوالو مخالفانو لپاره په دوه کې د دفتر د پرانستلو په حق له هم له قطري چارواکو سره خبري وشي. مونږ لمن یو چې د دواړو خواو ترمنځ د علاقې وړ مسایلو په حق له خ پر مختګونه ولرو.
بل ورته د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع ولسمشر کرزی پورې اړه نه لري او د هغه په وینا دا د طالبانو او د قطر د حکومت ترمنځ مسأله ده. ولسمشر کرزی له دې وړاندې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر لپرانستلو سره د کتونکو په ګومان له دې ویرې مخالفت درلو چې حسنه د سولې له پروسې څخه افغان حکومت منځوي نشي. خو ولسمشر کرزی اوس په داسې حال کې قطر ته تللی چې امریکایي مقاماتو د باګرام زندان د سپارلو او له میدان وردک څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه وروستۍ غوښتنې منلې دي. دا چې د حامد کرزی پر وړاندې د امریکایي مقامات وروستی نرم دریز به طالبان دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه خبرې وکړي او که څنګه د سیاسي چارو کارپو وحید مجده په دې اړه وایي
د طالبانو موقف د امریکایانو سره د مذاکرې په باره کې داسې دي چې دوی وایي د افغانستان قضیه دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او بل خارجي. تر هغه وخته پورې چې خارجي اړخ د دې مسلې حل شوی نه وي، دوی هیڅکله هم په داخلي اړخ باندې کار نه کوي او افغان حکومت سره خبرې نه کوي. خارجي اړخ دا دی چې باید په امریکایان اعلان وکړي چې مثلا په 2014 کال کې په بشپړه توګه له افغانستان څخه ځي.
په عین حال کې د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې اصلي لوری باید افغان حکومت وي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې قطر ته په دوه ورځني سفر تللی، پرونی له یو شمېر قطري پانګوونکو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره جلا جلا کتلی دي. د ولسمشر کرزی د ویندوی له لوري له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم حامد کرزی تیر ماښام د شیخ علي بن عبدالله ثانی په مشرۍ له یو شمېر قطري پانګوونکو سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې د قطر د سوداګرۍ د خونو او د سوداګرو د اتحادیې د غړیو او پانګونکو په ګډون وشوه، په افغانستان کې د پانګونې د امکاناتو پر لارو چارو خبرې وشوه. ولسمشر کرزی افغانستان د طبیعي سرچینو له نظره د نړۍ یو شتمن هیواد وباله ویل چې د قانونو د استخراج، کور جوړونې، د برېښنا، د انرژۍ، سیاحت او ګرځندوی، بانکداري، هوټلداري او نورو برخو کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري. شغلی کرزی وویل چې د افغانستان راتلونکی تضمین شوی ځکه چې له امریکا او د چین، هند او روسیې په شان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پراخې شوې دي. د ویل حاضر دمه چین د افغانستان د مسو تر ټولو په ستر کان کې 4.5 میلیارد ډالر او هند د اوسپنې په استخراجولو کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د قطري پانګوونکو ته په افغانستان کې د پانګونې د بلنې پترس کې وویل چې افغانان به هرکلی وکړي. شغلی کرزی پرون د قطر د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې له یو شمېر افغان سوداګرو او ځوانانو سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې افغانان به چې د سولې لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي سوله ترلاسه کړي. د ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره به هیڅ راز هڅه ونه سپموي. کرزی په عین حال کې وویل موږ د سولې غوښتونکي یو، خو باید د وروستۍ یوې لسیزې بریا وی خپلواکی، ملي حاکمیت او د افغانستان عزت خوندي شي. د یو ور بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپل خوري ته ورشي او د پردیو له لاسه ځان خلاص کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ځینې افغان ښځینه سوداګري د ځان د امنیت په برخه کې اندېښمنې دي او وایي چې امنیتي ګواښونه د دې سبب شوي چې دوی خپله سوداګري په سم ډول تر سره نکړي شي. خو دوی په عین حال کې وایي چې له دې خطرونو او ګواښونو سره سره خپل کاروبار ته دوام ورکوي. نه امنی په عمومي ډول د افغان سوداګرو لپاره د اندېښنې وړ ده. په عین حال کې په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفیر د ښځینه سوداګرو د فراغت په یوه محفل کې وویل چې نورو کلونو په پرتله افغان ښځینه سوداګرو ډېر پرمختګ کړی دی. د محمد ابراهیم سفیر راپور واوري.
سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ او پانګاچونې ډګر ته یو شمېر ښځینه وردانګلې دي، خو ځینې وایي چې امنیتي ګواښونه د دې لامل ګرځېدلی دي چې خپل سوداګرۍ په سمه توګه پر مخ یونسي. دوی وایي چې د کار په حالت کې د یو لړ ستونزو او ګواښونو سره مخ دي، او دغه کار د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې سوداګریزې پروژې له لاسه ورکړي. د رویال په نوم د یو شرکت رئیس فرشته عزیز او د یو بل سوداګری شرکت مرستیالی سلمان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حتی ما ته خبرداري راکړ چې لمنځه دی وړو، یعنی تاسو ته ویل شم چې اوس 80% سیالي منفی دي، او ډیر هغه کارونه چې ما کول خراب یې کړل، یعنی هڅه وشوه چې از کار باندې کړم، خو زه هیڅ کله نه هلی شوې نه يم او پرمختللې يم. فعلاً اوس هم راته ځینې ټلیفونونه راځي، ځینې خبرې اورم، او اوس هم لږ په ویره کې يم. نو په همدې خاطر غواړم چې خپل کاروبار یو څه په ځان پایل کړم، خو به ګورو چې بالاخره به څه وشي.
د راپورونو له مخې نامنی په عمومي توګه د اکثرو افغان سوداګرو لپاره یوه لویه ستونزه پاتې شوې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرو له دې امله مظاهرې کړي دي چې یا خپله سوداګري اختطاف شوې او یا یې هم بچیان او د پیسو غوښتنه ترې شوې ده. ښځینه سوداګري په داسې حال کې د خپلو سوداګري ستونزو په اړه خبرې کوي چې افغان چارواکي وایي د سوداګري او پانګه اچونې په برخه کې د ښځو ونډه اوس زیاته شوې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګه اچونې څخه د ملاتړ د ادارې رئیس وفي الله افتخار په کابل کې د ښځو له انسټیټیوټ څخه د فراغت په یو غونډه کې وویل چې دوی د 2013 کال د سوداګرۍ د پراختیا لپاره لازمي لارې چارې په لاس کې لري. دې غونډې ته په وینا کې د اقتصادي همغږۍ په برخه کې د امریکا سفیر هیل د هرلونو وویل چې د تیرو لسو کلونو په پرتله اوس په افغانستان کې سوداګرو ښځو ډېر پرمختګ کړی دی.
د اقتصاد په ډګر کې چې هغوی کوم رول لوبولی، یعنی سوداګرۍ ته یې مخه کړې او د سوداګرۍ په پیل کولو سره توانېدلی دي چې له خپل هیواد او کورنۍ سره همکاري وکړي، دا رول یې فوق العاده دی. باید د دوی ملاتړ وکړو تر څو دا همکاري وده وکړي او دوامداره پاتې شي. تاسو پوهیږئ چې په 2001 میلادي کال کې افغان ښځینه سوداګرو په ډېره سخته سره کولای شول چې سوداګري پیل کړي، ولې نن ښځې کولای شي چې په مهمو سکتورونو کې سوداګري پر مخ بوزي.
د افغانستان د ایساد ادارې د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د 1300 سوداګریزو شرکتونو په مشرتابه کې ښځې شته. د دې ادارې په وینا له یادو شرکتونو څخه یې د 800 شرکتونو رئیسانې ښځې دي.
په جناقا علي کوزي د افغانستان په اړه د څول ویډیو ورسپانو غټه کې واوروي. ورپسې د افغان او پاکستاني سوداګرو مناظره خبري شي. دا مناظره پرون له ازادي او مشال رادیوګانو څخه په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په مستقیم ډول خبره شوې و.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غونډه کې د باګرام زندان په اړه چې مسولیتونه افغان چارواکو ته سپارل شوی یو مقاله خبره کړې او په برخه کې لیکي: څو ورځې وروسته له هغې چې باګرام زندان افغانانو ته وسپارل شو، د محکمې خونه یې له امریکایي ناظرانو، سلاکارانو او څارنوالانو څخه ډکه وه. ورسپانه لیکي: کله چې د افغانستان د دفاع د وزارت څارنوالانو په روانې اونۍ کې د عبدالشکور په نامه بندي دوسیې په اړه چې د طالبانو قمندانو او له 2009 کال راهیسې په باګرام زندان کې بندي دی استدلال کاوه، نو شواهد یې د امریکایانو لخوا وړاندې کېدل. واشنگتن پوسټ زیاتوي: افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل د جمهور رئیس کرزي لخوا د ملي حاکمیت د ډاډمن کولو یو سمبول و، خو کله چې ټول بندیان په رسمي ډول افغان چارواکو ته حواله شول، د امریکا لپاره ډېره ګرانه ده چې د دغو کسانو د محاکمې لپاره یوازې د افغانستان په عدلي سیستم تکیه وکړي. د ورسپانې په باور افغان چارواکي به هم د امریکایانو په څیر زیات شمېر بندیان د محکمې له حکم پرته په بند کې وساتي. ورسپانې په باګرام کې د بندیانو د محکمې د یو جګپوړې قاضي حیات الله خبره راخسته چې وایي د ائتلافي ځواکونو له مالي مرستې پرته به دا محکمه دوام ونه کړي. افغان چارواکي حتی له یو ځایه بل ځای ته د بندیانو د لیږد توان هم نه لري. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي: دا چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه بهرني عسکر وځي، د روغتونونو او پوسټ په ګډون به زیات شمېر ارګانونه د امریکا له مالي ملاتړ پرته له سقوط سره مخامخ شي او د باګرام محکمې یوه بیلګه ده. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورسپانې د یو افغان ټبري امریکایي تبا په اړه یوه مقاله خپره کړې او سرلیک ورکړی: هغه افغان چې امریکایی جنرالان روزی. ورسپانې د عبدالله امینی په نامه افغان داستان راخسته چې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو لپاره د ترجمان او فرهنګي سلاحکار په توګه په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې کار پیل کړ او وروسته د جګپوړو امریکایي جنرالانو په یو مهم سلاحکار یا روزونکي بدل شو. فاینانشل ټایمز زیاتوي عبدالله امینی په 1988 کال کې امریکا ته مهاجر شوی و او یوازې $100 په جیب کې ول. د وروسته د نبراسکا ایالت په اوماها ښار کې یو رستوران پرانست او کاروبار یې ډېر ښه شو. د ده په مشتریانو کې د نبراسکا ایالت ګورنر هم شامل و. امینی په 2002 کال کې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او فرهنګي سلاحکار په توګه کار پیل کړ او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې مهمه ونډه اخیستې. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال جان ایلن امینی خپل روزونکی یا منټور باله. جنرال مکریستل د هغه په اړه لیکلي وو، ستاسو دوستي ماته دومره ارزښت لري چې زه یې ستاینه نشم کولی. فاینانشل ټایمز ورسپانه زیاتوي عبدالله امینی شاوخوا د یوې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې د یو مهم لوبغاړي په توګه مطرح ده او له جګپوړو پوځي جنرالانو سره مرسته کوي چې په فرهنګي او کلتوري توپیرونو ځان پوه کړي او د هغو اشتباهګانو مخه ونیسي چې ناوړه عواقب لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دا ترشنه آسمان لاندې پروګرام په یو وخت له آزادی او مشال رادیوګانو خبریږي. دا خبرونه د دې لپاره آزادی رادیو او مشال په ګډه وړاندې کوي چې هم موضوع او هم میلمانه له دوو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان سره تعلق لري. نن په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان زموږ میلمانه دي. له دوی ټولو څخه چې له لاهور، پېښور او کابل څخه به را سره وي مننه کوو چې زموږ بلنه یې منلې او په دې بحث کې ګډون کوي. دینی عالمانو تل د اسلامي هیوادونو په سیاسي انکشافاتو او تحولاتو کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د جهاد فتوا دینی عالمانو صادره کړه. د مجاهدینو د اکثر ډلو مشي هم روحانیونو کوله چې ورسره په سیاسي صحنه کې د مذهبي ډلو رول لاغښتلی شو. خو دینی عالمان هم د سیاستوالو او نورو خلکو په شان نه دي توانېدلي چې د سیمې د مهمو ستونزو په باب ګډ دریس خپل کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم او افراطیت ښکار دي. په دواړو خواو کې انتحاري او بمي حملې کیږي، شوانزي سوځول کیږي، ملکیان او امنیتي ځواکونه وشل کیږي. د دواړو هیوادونو چارواکي د بریدونه خندي او د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې د همکارۍ ژمنه کوي. د دواړو خواو اکثره دینی عالمان هم د تشدد، انتحاري حملو او افراطیت مخالفت کوي، خو بیا هم په یو لړ مهمو مسایلو کې د مشترک دریز په خپلولو نه دی بریالي شوي. په دې خبرونه کې به د دواړو خواو د اختلاف په موارد او د غرس د اختلافاتو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړو.
بله شنوندای عزیز رادیو آزادی، من به نوبه خود شما را از برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدید میگم. قسمی که همکارم گفت امروز در این برنامه مشترک رادیو آزادی و رادیو مشال مناظره داره میان علمای افغانستان و پاکستان که در آن بیشتر روی نقش علمای دو کشور در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان و پایان خشونت ها در هر دو کشور بحث میکنیم که عمدترین قربانیان این خشونت ها ملکی ها هستند. در این مناظره ما از یک تعداد از علمای سرشناس افغانستان و پاکستان دعوت کردیم تا روی نقاط اختلاف میان دو طرف در گذشته خوانده شده و موجب ایجاد تنش و ادامه خشونت ها در دو کشور از طرف بعضی ها قلمداد میشه بحث کنن و نظرهایشان با ما و شما شریک بسازند در این برنامه و در این مناظره رادیو آزادی و رادیو مشال. ما از طرف پاکستان از علامه طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان که اظهارات اخیرش در رسانه‌های افغانستان جنجال برانگیز شد و مردم با نام او بیشتر آشنا شدند، مولانا یوسف شاه مسئول حزب جمعیت علمای شاخه سمیع الحق در ایالت خیبر پشتونخوا و و محتمم مدرسه دارالعلوم حقانیه در کور خطک، جایی که گفته میشه اکثر سران گروه طالبان در آنجا آموزش دیدند، و مولانا گلنصیب خان معاون حزب جمعیت علمای اسلام بر رهبری مولانا فضل الرحمن با خود خواهیم داشت در تماس تلفنی از خیبر پشتونخوا. و در استدیوی رادیو آزادی در کابل هم از طرف افغانستان مولوی عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان، قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان، و الحاج مولوی مفتی حق نواز سرپرست وزارت کار امور اجتماعی قبلا در رژیم طالبان، مشاور ارشد ملا ربانی در رژیم طالبان و نماینده خاص طالبان در امارات متحده عرب هم اینا بودن. در آغاز برنامه میریم به شهر لاهور پاکستان و نخست میخواهیم که از علامه طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان نظرشان را بشنویم. شورای علمای پاکستان و علمای پاکستان در مجموع چه نقش را میتونن در زمینه برقراری صلح در افغانستان بازی کنن؟
جو آپ کا سوال ہے تو میں اس میں یہ گزارش کروں گا
پاکستانی عالمان پرون ہم نن ہم او سبا کد دوی ل طرف اپ افغانستان کی سول راضی نو دوی ورته چمتو دی او دوی د دیر پاله هر څه کولای شي.
قسمه که شما میگین در گذشته و حال هم آماده عزیزی بودین که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنین، اما در افغانستان امروز عامل اصلی جنگ و درگیری طالبان افغان دانسته میشه و گفته میشه که شما از حامیای طالبان هستین و در گذشته هم از طالبان حمایت کردین و با اونا کمک کردین و از نفوذ کافی در میان طالبان برخوردار هستین. شما چطور میتونین که از این نفوذتان در میان طالبان استفاده کنین برای کاهش خشونت ها در افغانستان؟
دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم تو ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں.
مولانا طاہر محمود اشرفی وائی چھ دوی تل د ہر مظلوم ملاتڑ کرے دے او پرون یې هم په افغانستان کې د سولې ملاتړ کړی او نن یې هم کوي. او بل خبره دا ده چې افغان طالبان د د لوینا سره سم د دوی ترواک لاندې نه دي او نه هم د پاکستان ترواک لاندې دي، نو په دې معنا دوی داسې څه خاص ګام یا کردار نشي لوبولی په دې ترڅ کې چې په افغانستان کې سوله راولي.
له ښاغلي اشرفي څخه به یو بله پوښتنه هم وکړو، ضمناً به اوریدونکو ته دا ووایي چې ښاغلی اشرفي په لاهور کې دی او هلته زموږ پوښتنې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انگار ورته ژباړي. پښتنه دا تاسو ویل چې د مظلومانو تاسو ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، منظور مو څه دی له مظلومانو؟ زموږ پښتنه له تاسو څخه دا و چې تاسو د طالبانو ملاتړ کړی وو، منظور مو دا دی چې تاسو لا هم د طالبانو ملاتړ کوئ؟
میں نے کہا افغان عوام مظلوم ہے جس پر بھی 52 سے بمباری ہوتی ہے.
مولانا طاہر محمود اشرفی وائی چھ دائی دا افغان ولس خبر کوی، د دل وینا سرسم دا د هغه افغان لوس خبره کوي چې د بی 250 سلوتکو په بمباری کې وجل کیږي، خپل مشران نشي انتخابولای، بے کور دي، کله ور باندې روس او کله امریکا ور باندې ارغل کوي. د دل وینا سرسم طالبان، افغان طالبان هم د افغانستان د ولس برخه دي او د هغه ولس غړي دي، د یو بل هیواد نه نه دی راغلي. دوی وایي چې دغه خلک د امریکایي استعمار او روس استعمار ځپلې دي. دی وایي د هغه ولس خبره کوي چې په سړکونو کې پر سړکونو د چاودنو له کبله وژل کیږي. دی وایي په افغانستان کې که د څاروان صاحب خبرې ته په اشاره وویل چې که د دا فکر یې چې په افغانستان کې د شاتو او د شودو نهرونه بهیږي یا خوړونه دي، نو د دې خبرې سره دی متفق نه دی.
زما پوښتنه به هم لومبی د مولانا طاهر محمود اشرفی صاحب نه وي، او هغه پوښتنه دا ده چې څنګه مولانا صاحب ذکر وکړو چې په افغانانو باندې د بی 52 جنگی الوتکو نه بمباری کیږي، دغه شانتې په پاکستان په قبایلي سیمو کې دوی د ډرون بریدونو مخالفت کوي، خو که په دغه سیمو کې د بهر هیوادونو نه کم وسلوالو تنظیمونو خلک راغلي دي، ځایي خلک وته هم ترهګر وي، هغه هلته سکولونه ورانوي یا د ترهګرۍ پېښې کوي، ځانمرګي بریدونه کوي، بیا په هغه موضوع باندې د مولانا طاهر محمود اشرفی صاحب جواب به مونږ اورو چې دوی ولې خاموشه پاتې کیږي. یو خوا خو دوی د ډرون بریدونو ذکر کوي او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګام ګڼي، خو کو د بهر هیوادونو نه خلک راځي او دلته ترهګرۍ پیښې کوي، بیا دوی خاموشه دي.
کوئی بھی بے گناہ انسان کو قتل کرے، خام ہو کوئی بھی ہو.
مولانا طاہر محمود اشرفی وایي چې هر بے گناہ انسان چې هر کس یې وژني، که امریکا یې وژني، د بی پیلوټه الوتکو په ذریعه یې وژني، یا د بی 250 الوتکو په بمباری کې وژل کیږي، یا هر یو کس چې دا کار کوي، نو د قران له وینا سره سم چې یو انسان وژل کیږي، نو دا د پوره انسانیت وژنه ده، د دې غندنه کوي. دی وایي چې رښتیا خبره خدا ده چې په پاکستان او په افغانستان کې چې کم حالات جوړ شوي دي، د دې اصلي لامل د امریکا مداخله ده، او چې د امریکا لاسوهنه په دغه هیوادونو کې پای ته ورسیږي، نو د دله وینا سره سم دوی بیا د دې جوګه دي چې دغه مسالو حل راوباسي.
بله، پیش از اینکه بازم به سایر میمانای ما بریم، مولانا صاحب یوسف شاه و میمانای ما در استادیو رادیو آزادی در کابل هستن، یک سوال دیگر هم از علامه اشرفی داشتیم. اویی است که علامه صاحب، شما میگین شما مخالف کشتن هر مسلمان هستین که در هر کجای دنیا کشته میشه، ای به این مفهوم است که کشتن یک مسلمان به معنای کشتن تمام مسلمان است. در گزارش هایی که ما داریم در چند سال اخیر و بخصوص در سال اخیری که از طرف ملل متحدی گزارش منتشر شده در مورد تلفات ملکی ها در افغانستان، 80% ملکی که در افغانستان کشته شده در حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان، در حملات طالبا اینا کشته شدن. آیا شما مخالف عملکرد طالبا هم هستین در افغانستان و پاکستان، خصوصا طالبا افغان؟
دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ
په لاہور کې د پاکستان د علماء شورا مشر مولانا طاهر محمود اشرفی وایي چې هر مسلمان یا نامسلمان کس هم که بی ګناه وژل کیږي، چې په بل چا تیرې نه کړي، نو هر یو کس که وژني نو دا جایز نه ده. بدقسمتۍ خبره دا ده چې موږ ته طالبان خوښکاري، خو امریکا چې دا ټوله سیمه یې برباده کړې ده دا نخکاري. دی وایي چې د دغې خپرونې تر شنه اسمان لاندې خپرونې له تواسط سره د دغې له لارې افغان ولس ته وایي چې کینی سره یو بل سره خبرې وکړي، او دا خبره باندې ورسیږي چې هیڅوک باید ونه وژل شي، که د امریکا په بمباری کې وژل کیږي، د بی 250 الوتکو په بمباری کې وژل کیږي، یا د هر لوري لخوا وژل کیږي، باید ونه وژل شي، او په دې خبرې باندې ورسیږي. دی وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم څو ځل دا خبره کړې ده چې په هغه ځایونو کې چې د ولس ګڼه ګوڼه پکې، بی ګناه خلک پکې، سړکونه یې بل ځای، هلته باید عام ولس ونه وژل شي، او اصلي خبره دا ده چې باید دوی د افغان مسالې حل په لوري توجه ورکړي، او حل یې دا دی چې تر هغې پورې چې افغان ټولې ډلې په خپله یو بل سره کېننی او دا مسأله حل نه کړي، نو نه امریکا حل کولی شي او نه هم کوم بل قوت.
قدر من اوریدون که تاسی د آزادی رادیو مشال رادیو دا گره خپرونه اوری، پا دی خپرونه که د سیمه پا امن او سوله که د دینی آلمانو پا رول بحث که و کابل تبلار شد، کابل پا ستیدیو که هم ملمانه لرو. قاضی صاحب محمد امین وقات شاغل اشرفی وویل چه د امریکا مداخله د ټولو ستونزو عامل ده، لیکن افغانان، البته افغان چارواکي بیا وایي چې د پاکستان مداخله سبب شوی ده چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي. که موږ توجه وکړو مخکې تر دې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي، په افغانستان کې هغه وخت هم جګړه وه. تاسو د علامه اشرفي له څرګندونو سره څومره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا درست سره چې امریکا په مشرۍ ناټو په افغانستان کې حضور پیدا کړی دی، او دا حضور دینه مخکې اسباب درلودل. هغه جریان چې په افغانستان کې حق او د امت حمایت او ملاتړ ورسره و، او فتوا په دې سره کې و، هغه د افغانستان د مجاهدینو جهاد او د شوروي اتحاد د نظامی تجاوز او حضور په مقابل کې هغه پای ته ورسېدل، او مجاهدین افغانستان ته راغله، او یو کمزوري حالت کې یو حکومت جوړ کړ چې عوارضو نه خالی نه و. اما دینه وروسته په دې هیواد کې د دې پر ځای چې د جهادي مشرانو سره د مسایلو په حل کې ګاونډي هیوادونه او بالخصوص پاکستان چې زمنګ د هجرت کور وو او زمنګ د جهاد حمایت او ملاتړ کړی وو، او موږ هغه ته د دې خبرې تقدیر کړی وو، اوس هم کوو د دې مسایلو په حل کې د جهادي مشرانو سره مرسته وشي، هغوی یو لشکر تیار کړو، په افغانستان کې مداخله وشوه، افغانانو چې د مجاهدینو د نیمګړتیاو نه ستړي شوي شوی وو د دې لشکر چې طالبانو په نوم حمایت وکړ استقبال وکړ او هغوی کابل په اختیار کې واغس خو مسائل حل نشو بلکې جنگ دوام وکړ او دې جنگ 15 کاله پورا ونیول او د ډیرو زیاتو خلکو د مرګ ژوبلې او د بې ځای کېدلو سبب شول چې دا مسله د پاکستان د مرکز نه یا د پاکستان د خاورې نه رهبري کېدله او بالاخره یوه حادثه په تخار کې وشوه چې هغه په 9 د سپتمبر باندې د مسعود ترور او شهادت او بله حادثه په نیویارک کې وشوه چې په 18 د سپتمبر باندې د نړیوال تجارت مراکز د منځه لاړل او هغه پړه په اسامه بن لادن واچول شول او اسامه بن لادن مرکزیت په افغانستان وښودل شول او ناټو په دې بنهانه باندې دلته مداخله وکوله او په دې مداخله کې د پاکستان حکومت د دوی سره موافقه وکوله دوی ته لار ورکړله او هغه حکومت چې د پاکستان تر حمایت او د دوی د رسمیت د لاندې وو د طالبانو هغه حکومت د پاکستان د حکومت په موافقه باندې د ناټو د قوتونو په بمبار کې د منځه لاړ چې موږ په دې باندې هم متاسف یو خو مسله په دې ځای باندې حل نه شوله اوس هم دغه جریان ډبل روان دی که د یو خوانه دلته د امریکا په مشرۍ د ناټو قوتونه حضور لري د دوی د شپینی عملیاتو سره د دوی د بمباردمان سره د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سره موږ همیشه عکس العمل ښودلی دی او د هغې په مقابل کې د افغانستان جمهور رئیس او نورو دولتي مؤسساتو او علماو مخالفت کړی دی او د هغې کنټرول منځته راغلی دی خو د دې تر څنګه د پاکستان کې مکه داسې حوادث واقع کیږي موږ د هغې په مقابل کې هم یو شانته نظر لرو سوله ثبات او امنیت دا د افغانستان د ملت غوښتنه ده په افغانستان کې او په پاکستان کې چې دلته هم سوله او ثبات او امنیت وي او هلته هم سوله او ثبات او امنیت وي موږ د خارجي قوا په مقابل کې چې د طالبانو یا د مصالح مخالفینو په نوم باندې کوم نظامي برخورد کیږي په هغې باندې موږ تبصره نه ده کړې خو موږ د ولسي خلکو ملي تاسیساتو مساجدو مدارسو پلونو شهرکونو پړنګولو باندې او د ولسي خلکو په مرګ ژوبله باندې په دې باندې اعتراض درلوده او په دې باندې اعتراض درو دا په پاکستان کې
مولانه صاحب دې باندې دې موضوع باندې نور خبرې کوو دې موضوع باندې خبرې کوو زورزم خیبر پښتونخوا کې مولانا ګل نصیب خان صاحب دغې لپاره مقور کو ډېر مننه کوم مولانا ګل نصیب خان صاحب مونږ چې د دینی عالمانو ډېر محترم دي یقینا چې دوی خبرې اورو هغه د امن خبره کوي دواړه لخته د روغې جوړې خبره کوي نو آیا په سیمه کې د تشدد او د عدم برداشت د کومې پیښې چې روانې دي آیا دا ښایي چې دینی عالمان د مذهب چې کوم د امن پیغام دی د هغې په خورولو کې ناکامه شوي دي
زه خو خیال کوم او ګمان کوم چې د اسلام تعلیمات افاقي دي ابدي دي او د هر دور د پاره د رهنمایۍ د پاره کافی دي د هر وطن خپل مشکلات دي پاکستان کې تقریبا اکثر عالمان چې دی هغه د سیاسي جدوجهد قائل دي د ملک په نظام کې د ووټ او د جمهوري روایاتو قائل دي دنیا کې چې په کم کم ځای کې داسې پیښې دي چې هغې کې د فریق مخالف د تشدد لار اغېستې ده لکه فلسطین کې یا افغانستان کې چې مستبدو قوتونو د ټوپک او جنگ لار اغېستې ده نو هغې کې د هغه د عالمانو چې دی هغې په دې وسواس باندې او دې بنیاد باندې د هغې خلاف چونکې چې د ناټو لخکری او فوجونه ټوپک استعمالوي او جهاد استعمالوي نو مد مقابل قوت به خامخا د ټوپک او د تشدد لار خپلوي نو زه خیال کوم چې دې کې بحث کې اختلاف نه دی فکار د پاکستان خپل حالات دي او د افغانستان خپل حالات دي د پاکستان سیاسي علماو همیشه د پاره په افغانستان کې د افغانستان د اولس سیاسی او اخلاقی حمایت او ملاتړ کړی دی او هغه اخلاقی او سیاسی ملاتړ په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې مظلوم قومونه دي نو موږ د هغې کول غواړو هغې کې د مسلمان او د غیر مسلمان فرق نه لرو
مولانا صاحب یو مختصر چې کومه پوښتنه ذهن ته راځي هغه داری چې د تیرانه دا دی اوس په زرګونو 50,000 نه لواله تر 70,000 پورې خلک بې کوره دي کورونه سوځېدلې دي
د غی په کورونو باندې د وسلوارو لخوا قبضه شوی د غشانت په سواد کې داسې وشو په وزیرستان کې وشو مونږ چې راپورونه ګورو خوښه سلويخ زره خلک چې پکې د امنیتی دارو خلک هم پکې ماشومان او خزه هم غم او وجل شوی نو بیا دا څنګه جهاد دی یا دا څنګه مبارزه ده یا بیا دا څنګه د امن خبره ده
یا دوی وایي چې دا په افغانستان کې چونکې ناټو په حمله کوي نو ځکه هلته دوی هم مجبور دي چې جنگ وکړي
دلته د پاکستان خبره جی
زه ګومان کوم چې د دې خپل ستونې او خپل راپیخي چې دي دا د ریاست کمزوري ده د ریاست ادارو کمزوري ده چې هغه خپل وطن کې دننه د امن ورکولو کې ناکام دي او د تشدد لارې واغسته لیکن بیا به هم زه وایم چې په پاکستان کې دا د ډرون اٹیک بنیاد دی چې د ناټو او د امریکې لخکرې راځي او باقاعده دلته خلک په ریاست کې دننه وجني نو زه ګمان کوم چې دغه پیښې هم د ناټو د لخکرو د وجې نه دي او که بالفرض و تقدیر په خپل وطن کې دننه یو اختلاف را پیدا دی نو هغه د بهر دنیا د لپاره دلیل نشي جوړی دی
بله تشکر مولانا صاحب خب بازم به صدی رادیو آزادی در کابل میریم میخواییم که از آقای بلیغ همیجا یک سوال داشته باشیم بلیغ صاحب شما عضو شورای علمای افغانستان هستین عنایت الله مولوی عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان هستن بلیغ صاحب شما صحبتهای علامه اشرفی و همچنان از مولانا نصیب گل از جمعیت علمای پاکستان شنیدین اینا میگن که در پاکستان قانون وجود داره و علمای پاکستان معتقد به نظام که بر اساس قانونی کشور قانون اساسی کشور است انتخابات رفتن پای صندوق انتخابات و رای ریختن و انتخاب رهبر و زعیم کشور از طریق انتخابات است و قبلا شاید در صحبت‌های اشرفی صاحب متوجه شده باشین که اونا از حکومت افغانستان حکومت دست نشانده یاد کردن که از مردم نمایندگی نمی‌کنه به نظر شما چرا شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا همونطور است که در پاکستان علما به قانون و بر انتخابات باور دارن اما در افغانستان میگن که نخیر ایجا جنگ است و پیش ازی و بعد ازی در سه دهه اخیر هم همواره در ایجا قانون نبوده و باید در ایجا جنگ به شکل از اشکال در برابر زعامت مستبد به گفته اینا ادامه داشته باشه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و بارک و سلم علیه ما مظهر سپاس و شکران میکنم از رادیوی آزادی و رادیوی مشعل و هم احترامات عمیق خود را خدمت علمای پاکستان تقدیم میکنم پاکستان هم طوری که جناب قایس گفت خانه هجرت ما بود در قضایای بسیار مهم در برابر اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سابق ملت ما را همکاری کردن و عالم از اظهاراتی که اونها کردن تا جایی که اونها گفتن که ما از ملت مظلوم افغانستان ما دفاع میکنیم خداوند برشان توفیق بده اما امی ملت افغانستان از کوهات و از کراچی بمبار شد قوای امریکا از کراچی و از کوهات اما اندیوالای خود از اینها را که به اصطلاح خودشان عضو آل حمایت میکنند اونها را بمبار کردند و در افغانستان قبل از آمدن ناتو و قبل از آمدن امریکا به هزارها افراد این ملک به انواع و اقسام شکنجه ها شکنجه شدن ملت افغانستان یک ملتی است که اگر مسئله انتخابات از انتخابات پاکستان کرده انتخابات ملت افغانستان خیلی قوی تر بود خیلی عادلانه تر بود انتخابات همینجا صورت گرفت قانون اساسی افغانستان نسبت به قانون اساسی آیین انگلیسی پاکستان بسیار قانون قوی و اسلامی است ما حاضر هستیم که در میدان مناظره ها در قسمت قانون با قانون پاکستان مقایسه بکنیم از نگاه کتاب الله و سنت رسول الله و اقوال ائمه مجتهدین که کدام قانون بهتر است همچنان ما حاضر هستیم که از نقطه نظر شخصیت هایی که اونها متاسفانه دست نشانده و زعامت ضعیف میگن، متاسفانه متاسف هستیم. ما به کسی اعتراض نمی کنیم، ولی ما به سطح دنیای بشریت دنیا را در این قسمت اونها را دنیا را یعنی ما می خواهیم که یه شاهد بسازیم که آیا زعامت افغانستان به اسلام، به دین، به مسلک شریعت نزدیکتر است و یا زعامت پاکستان. اونها اگر حیا کنن، از الله بترسن، بروی واقعیت ها فکر کنن، ما به هیچ وجه نمی خواهیم به هیچ کسی تعرض داشته باشیم. اما علمای افغانستان در وقتی که ملت پاکستان نسبت به ملت افغانستان ضعیفتر بود و ملت افغانستان قوت خود را داشت و سردار محمد داوود یک سفربری قوی کرده بود که بتانه بالای پاکستان حمله کنه، اما علمای افغانستان در برابر پاکستان، در برابر حکومت خود استاد شدند، از علمای خود دفاع کردند. ملت افغانستان با ملت پاکستان برادر بود. ما هدیره شهدا حتی در لاهور داریم و ملت پاکستان هم در جهاد با ما همکاری کردند و علمای افغانستان، علمای پاکستان هم همکاری کردند. دعا میکنیم که به یک ده علمایی که اونها فقط در اختیار مردم محدود استخبارات هستند، خداوند اونها را هدایت بده. اونها ما پیشنهاد کردیم که علمای افغانستان، علمای پاکستان اگر در افغانستان میشینن، اگر در پاکستان میشینن، در هر جایی که میشینن، ما آماده استیم سر قضایا گپ بزنیم، سر زعامت ها گپ بزنیم، سر انتخابات و سر قانون اساسی خود گپ بزنیم.
بله، بلیغ صاحب، اینجا امی صحبت های علامه اشرفی و مولانا یوسف شاه را شما شنیدین، میبخشید مولانا گلنصیب خان را شما شنیدین، در مجموع میخوایم نظر شما را حال بشنویم که با در نظر داشت صحبت های اینا، اظهارات اینا، باور اینها در قبال قضایای افغانستان، شورای علمای افغانستان همواره معتقد به این بوده که خب پاکستان میتونه و علمای پاکستان میتونن که طالبای افغان کنار میز مذاکره بکشانن. حال شما به چی باور دارین؟ چی گونه علمای پاکستانی، چی گونه آقای اشرفی و چی گونه آقای مولانا نصیب خان، چی گونه اینا میتونن که با شما در پروسه صلح همکاری کنن؟ شما از اونا چی تقاضای مشخص دارین؟
این تقاضای مشخص ما ایست که آیا در افغانستان مخالفت مسلحانه در برابر امی حکومت، از حکومت ضعیفتری، از قانون اساسی ضعیفتری که حمایه شوه، آیا امی مجاز شرعی هست یا نیست؟ بیاین در میدان مذاکره مجالس که ما گپ بزنن که آیا امی جهاد است یا نیست؟ فقط در اینمی مسئله با ما همکاری کنن که آیا قدرت حرکت مسلحانه ای که در افغانستان به ضد حکومت فعلی افغانستان موجود است و امکانات از حکومت ضعیفتره که از دین نسبت به این دورتر است و نسبت به این حکومت نشانداتر از او بهتر است، آیا اینمی حرکت جهاد است یا نیست؟ امروی مهمکاری کنن، مجلس داشته باشن در کابل یا در افغانستان، هر جایی که خواسته باشن مواجه ما دسته.
امیر ساحل با مهم تکی وی چی
مولانا طاهر اشرفی دویناو پا مقابل که بلیغ سیبو بیلا چه ده منندوی ده چه ده شوروی اتحاد پا پروران ده پا مبارزه که ورسر پاکستانی علما و خلکو مرسته کرده و خو شکل امریکا حمله کوله په افغانستان باندې او د طالبانو حکومت ډنګاوه، نو له همدې کراچۍ او لکواټه او له مختلفو ځایونو له پاکستان له خاورې دوی ورغلي دي او هلته بمباری کړی ده. د مولانا ګل نصیب خان د خبرو په وینا کې د وویل چې د پاکستان پرتله وس هم د افغانستان اساسي قانون ډیر اسلامي او بهتر دی، او دا خبره سمه نه ده ځکه چې د تور پورې کچه د پاکستان اساسي قانون چې دی هغه د انګریزانو یا د انګلیسانو ورکړل شوی قانون دی. بل خبره چې تاسو دویم پوښتنه وکړه، نو دی په جواب کې وویل د پاکستان له علماو نه، له مولانا طاهر اشرفي او مولانا ګل نصیب څخه د غوښتنه داده چې شرعاً د ثابت کړي مناظرې کې د ورسره کینی چې آیا په افغانستان کې د موجوده حکومت مخالفت شری دی او کنه، آیا په افغانستان کې جهاد جواز لري او کنه.
بله ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د آزادی رادیو او مشال رادیو د غره خبرونه اوري. د دې خبرونه ملمانه دي د پاکستان د علماو د شورا مشر علامه طاهر محمود اشرفی، د جمعیت علما اسلام ګوند مرستیال مولانا ګل نصیب خان، د حقانیه مدرسې منتظم او د سمیع الحق د جمعیت علما د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه، او په افغانستان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقات، د افغانستان د علماو د شورا غړی مولوی عنایت الله بلیغ، او همدارس الحاج مولوی مفتی حقنواز. مولوی صاحب حقنواز د طالبانو د وقبنې په موده کې په بیلابیلو پوسټونو کار کړی، او یو موده په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو خاص استازی و. حقنواز صاحب مخکې مولانا صاحب ګل نصیب خان وویل چې پاکستانی دینی عالمان د خپل هیواد لپاره په انتخاباتو او دیموکراسي باور لري. تاسو چې له طالبانو سره نږدې پاتې شوي یاست، ولې افغان طالبان د خپل هیواد لپاره انتخابات او دیموکراسي ناروا بولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به میمانان شما و به مفتی صاحب و علمای پاکستان و خصوص به علمای افغانستان. درباره چنین باید گفت که در قدم اول مفتی صاحب پاکستان یک گپی بسیار مهمی را گفت. ما بسیار از او تشکر میکنم و امید دارم که خدا کنه که برامی گپش تا به آخر مقیر و اقرار داشته باشه که او در کشتن هر مسلمان در هر گوشه دنیا که او یک مسلمان بیگناه باشه، او را ناجایز، حرام و او را یک ظلم بدانه. خدا کنه که امی اقرار و امی اعتراف و امی فتوای جناب مفتی صاحب علمای پاکستان تا به آخر قائم و دائم ببانه. درباره سوال شما چنین باید گفت که در مابین طالبان هم بعضی قسم مخلوقا بودن و کسایی نبودن که اونا مطلق از دموکراسی یا از حکومت انتخابی یا انتصابی اونا منکر باشن و قبول نداشته باشن و یا این که نمیخواستن. در این باره باید چنین گفت که به شما معلوم است که اکثر علما یا طالبایی که در پاکستان که بودن، اونا در قسم مدارس پاکستان درس می خواندن. پیشتر به شما یک تن از علمای پاکستانی را گفت که علمای پاکستان کوشش به طرف سیاست می کنن و اونا به چند قسم بلکه یک عدد علما را، چون که بسیار شکل واضح می خواهیم که بسیار خلاص براتان بگم، و یک عدد اونا را آمده بری کرده بودن که دموکراسی و یا اینکه انتخابات این مطلق در اسلام حرام است و ای در اسلام کدام جواز شرعی، جنبه شرعی نداره و باید که حکومت شکل یک حکومت امارت باشه. یک عده علمای پاکستان اسابق و به شمول مدارس و علمای مفتیاشان به این قائل هستند و هستند موجوده وقتم. و اونا اصلی گپ دری هستند که علمای پاکستان یک عدهشان بسیار ماشاءالله هوشیار هستند، ملک خود بیران کردن هرگز نمیخواین و نمیخواین که ملکشان به تباهی برسه و ملکشان میخواین که به هر رقمی به هر نظامی شوه و اونا یعنی ملکشان آباد کنن. اینا دو قسم علما دارن. یک علما دارن که از طریق آیسای پاکستان بسیار به یک شکل خلاص اونا را ساختن و جور کردن که تا اینکه اینا از استخبارات جهانی و از جامعه جهانی اینا را در میدان بکشه، یک فندی بگیره، یک پولی بگیره که اینکه در وطن ما اینقدر مذهبگراهی است و اینقدر تنازیم مذاهب است و ما به مقابل اینا پاکستان به این اندازه اینا مطلبشان صرف گرفتن یک گوده پول از طریق ساختن و خواستار یک گوده خاص حکومتی بلکه استخبارات پاکستان میباشه. و اما یک گوده کسای علمای اونا که هستن، اونا که از خودشان موجوده وقت در سیاست قائل هستن و اونا انتخابات یک جزء اصل دین میدانن، اینا به طور عموم و در مابین طالبان به می شکل جریان داشت و اکثر طلبه و اکثر علما به این نبودن که یعنی انتخابات یا انتصابات را اینا یک ناجایز مطلق بدانن. اینا مثل که پیشتر
نواز صاحب او پامیر ساحل صاحب نه باورو دي مهم ټکی چې مولانا صاحب سوویل، ځکه چې پاکستان کې زمونږ موریدونکو دي هغه په دې باندې پوښ.
مفتی حق نواز صاحب د مولانا طاهر اشرفی له خبرو اړه وویل چې د هیلمند چې تر اخره پورې مولانا طاهر اشرفی په دې دریز باندې ولاړ پاتې شي چې د هر مسلمان او د هر انسان وژنه ظلم دی او پر همدې خبرې ټینګ پاتې شي. دویمه خبره دا وکړه چې په پاکستان کې دوه ډوله علما دي، یو هغه دي چې د آی اس آی لخوا روزل شوي دي او میدان ته راستل شوي دي، او بیا نړۍ ته داسې ښودل شوي دي چې په پاکستان کې ډېره زیاته مذهبي سخت دریزي ده، نو د دې لکه بلا بیا پاکستان آی اس آی په دې ذریعہ باندې پیسې ترلاسه کوي له نړۍ. دویم ډول علما داسې دي په پاکستان کې چې هغه سیاست ته راغلي دي، په انتخاباتو باور لري او په ډیموکراسۍ باندې هم.
ها مولانا یوسف صاحب، د ورزو غي سره موږ وختي په دغه موضوع باندې باس کو، درلوم حقانیه په دې سیمه کې چې څومره د جهاد په نوم باندې هلې ځلې دي، په کې یو مهم کردار لري او ډېره غټه مدرسه د جهاد د پاره د دغه سیمه د بیوزله او غریبانو خلکو بچي ولې لګل کیږي، چې کوم د دینی پاټو مشران دي یا د دینی مدرسو مشران دي داغي بچي جدید تعلیم حاصلي، اغي کاروبارونه کوي او اغي په خپل به دغه جهاد کې برخه ناخلي.
مدارس دا چې مونږ هو په مدرسو کې د غریب او د امیر فرق نشته، مونږ هر چا ته خپل بچو ته کوم قسم تعلیم ورکو، دا هر مسلمان بچی ته هغه تعلیم ورکو، او الحمدللہ دا اعظم حقانیه دا، او که دا ټول پاکستان دینی جامعات او دینی ادارې دي هغه مونږ مفت تعلیم ماتو د دنیا ته خورو، او هغه اوس ګورې دا څوک نشي ثابت کولای چې هغه کې دوی فرق کړی ده. دوم خبره دا چې مولانا سمیع الحق صاحب زمونږ مشرانو تاسو د دې ملک قائدینو نامونه واخیستل چې هغه خپل اولاد جهاد ته نه ولېږل. الحمدللہ دے افغانستان جہاد کے زمون کے مسلمانوں دے افغانستان کے مسلمان ہم زیادہ برخ اخستہ زیادہ حصہ اخستہ پپل اف مہاجن کو جنگی دی دی اے افرادی سپورٹ کڑا دا، اے اخلاقی سپورٹ کڑا دا، اے انی سپورٹ کڑا دا، اے سارے پہاڑ موقع دے تاون او ملاتڑ کرے گا، او اگے دنیا ہم کا علاقہ اور حکم مسلمان کے وہ سم ناسی قاضی محمد امین وقاص محترم او نور کسان هغه په دې باندې ګواه دي چې مولانا سمیع الحق په جهاد افغانستان کې څومره کردار و.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په سلګونو تعلیمي ادارې وران شوې، په لکونو خلک بیکور دي، د سلویغ زره نه زیات خلک اوجل شو. اسلام د امن خبره کوي، اسلام د تعلیم او د رڼا خبره کوي، اسلام د حق خبره کوي، نو دا بیا مونږ څنګه دې موازنه کولی شو چې دا د اسلام کم تشریح دی چې دغې په نتیجه کې بیګنا خلک وجل کیږي، تعلیمي ادارې وران کیږي. نن هم په کاټلنګ کې په مردان کې بمی چودنه شوې ده، پای کې خلک مړ دي، پرون په پیښور کې 12 کسان مړ دي. د دې لار به بیا څنګه نیول کیږي؟ دا مونږ څنګه د عام ولستا یا د خلکو توازیه کوو چې جهاد کم یو دی د عام خلکو وجنه او کنه کم هغه چې تاسو تشریح کوئ؟
مونږ حکومت تفصیل کړی ده او جهاد حکومت تفصیل دی په هغه کې هیڅ فرق نشته. دا جهاد دا دفاع نوم دی او جهاد سب بنیاد باندې شروع کیږي او هغه خپل شرایط او اصول دي. در کوم هغه پورې د خلکو د قدر کتال خبره ده، نو مونږ د لسو کو دیار لسو کالو نه دغه کوي وو چې د دې عواملو تحقیق دی وشي چې د دې وجه څه ده. دا هر رد عمل وی نو یقینا چې در څو پورې عمل نه وي سوی نو رد عمل نه وي سوی. چې روس افغانستان ته راغلو عمل وشو نو رد عمل ظاهر شو، جهاد د هغې په حوالې شروع شو. چې کله امریکا افغانستان ته راغله او په افغانستان کې یو پرامن حکومت چې هغه یو ټولو قوم په هغې باندې اتفاق و هغه حکومت وران کړو.
مولانا صاحب هغه وخت هم جنگ روان و،
عمل هم شروع شو، شروع شولې او بې ګناه خلک دغه څلوېښت زره کسان چې تاسو یادوئ نو دا د امریکې د لاسه نه دا ظلم شروع ده. چې
مولانا صاحب پاکستان ته تاسو وایې، مولانا صاحب تاسو د افغانستان کې د روس او د امریکې ذکر کوئ، پاکستان ته کوم بهرنی قوت راغلی دی چې داغه پر ضد دار د عمل خودل کیږي؟
په پاکستان کې نن چې څومره ډرون حمله کیږي دا څو کوي، دا امریکا کوي
او ډرون مخکیم دا پاکستان کې دا کسي دی.
پاکستان حکومت هم دا امریکای ملګرتیا وکړه او یو تر نه واخیستلو، نو هغه ورځې نه دار د عمل ځای سوای دا من رسول خو د پاکستان د جوړېدان مخکې په دې ملک موجود دی او تاسو تر څه په پاکستان کې خود کس حمله وکړلې وه
تاسو چرته یو چاودنه کتلې وه تاسو چرته یو مدرسه ورانېدل
کتلی
چرته یو بازار کې
لیدلې وه یو په جماعتونو کې بمونه اچول
باندې
بله مولانا صاحب. خب قبلا عنایت الله مولوی صاحب عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان موضوعی را در ارتباط به صحبت‌های آقای اشرفی علامه اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان مطرح کردند. بازم میریم با آقای اشرفی و می‌خواهیم که در ارتباط به صحبت‌های آقای بلیغ نظرشان با ما شریک بسازن و بگویند که قبلا بلیغ صاحب گفتند که اشرفی صاحب بلیغ صاحب یادآور شدن گفتند شما میتونین که آیا از لحاظ شرعی را ثابت کنین که با حکومت افغانستان که حکومت منتخب مردمی کشور است جنگ مسلحانه رواز و به گفته شما جواز داره؟
بہت ساری چونکہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے زبان کا تھوڑا معاملہ ہے. پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہمارا آج موقف نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان پر قتل
دو ویلا چھے دا موقف یا دریز لاول ورزی ہم دا دے چھے بے گناہ انسان چھے ہر زی وجل کی گی دا ناجائز خبر دا شریع خبر ندا او دا مفتی حق نواز صاحب دا خبرو پا تواسط سر دو ویلا چھے دا پا 2002 کی زانمرگ بریدون حرام گرزولی ول دا یوی فتوی للاری اصلا دا پاکستان علماء کونسل او دا طول و فرقو علماء حل تناست ول او دوی دا فیصله کړی و چې خودکش یا ځانمرګي بریدونه چې دي دا حرام دي. دی وايي دا ورسته څرګندونه چې د درغلي دي دا د افغانستان پر یو ټلویزیون تلو ټلویزیون باندې د تور پورې کړ چې د خبرې ل پکې هیڅ د ځانمرګي برید ذکر هم نو او غي بیان کړي او بیا افغان ولسمشر کابینه او حکومت او نورو کسانو افغان چارواکو په دې باندې په بی بنسټه خبرې باندې دریز برګون وخود او دا خبره خبره کړه. دا وایي چې اصلا باید غلط فهمیانی یا ناسم پوهاوی جوړ نکړل شي او حقیقت په لوري ولیدل شي. آیا امریکا بی ګناه خلک نه دی وجلی؟ آیا امریکا په افغانستان حمله نه ده کړې؟ او دا وایي چې له افغان علما سره د عالمانو نه د پښتنه د قاضي امین وقاد صاحب نومې واخیست چې هغه وخت چې روسان کله ووتل او معاملی ټولی مسله هواره شوی وی نو بدلون پکې چاره وسته. همداراز د پدې تناظر کې هم دا خبر وکړه چې دوی سره یو بل سره کېناستل او خبرې په دې موضوع باندې کولې. خو بیا هم افغان علما او دا ویل چې دوی د امریکا پر ضد یو خبره هم اوریدل نه غواړي. د مولانا طاهر محمود اشرفي له وینا سره سم امیر المؤمنین نشي ویلې دوی حامد کرزی ته حامد کرزی حکومت په رسمیت نه پیژني لده دا امید یا هیله باید ونشي ساتلی او دا وایي چې که د افغانستان د ولس د آرامۍ لپاره د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د چا په پښو کې هم ورته ټیټ شي نو دی به دا کار هم وکړي.
سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید.